دا مشال ریډیو د پریز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم اوردونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو لومړی خبرو دا مهم خبرونه سره کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبې کې د نو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدل دي. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدل دي. نوموړي د څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلي سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو
مونگ امن پاسونو نا وکڑل خود دی باوجود پا دی سیما کی دیوبل پوزی اپریشن تیارای روان دای د جټ جازونو نا بمباری کی گی پا تیرا کی د پاکستان د پوز پا یو هوایی برید کی شلو نزیات آدی بی گنا وگڑی او جل شول چه دا سی پیخو پر زد احتجاج کهو نو بیارا باندی امنیتی زواکو نا نیخ پا نیغا دزکا و مظاهره چیان مو پا نخه کهوی.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا اله وزیر د څرګندونو په اړه لڅن دی ویلي، البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولې دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل اپریدی ته وړاندې کړي چې هغه د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال اپریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال وویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یو تګلاره جوړول کیږي. دا تر غوسه د اچي حکومت په منځنۍ کرم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرشدو ویل سویو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي شکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زر خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربه سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډي ته وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زره هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوه پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نمونه شدلو په شرط د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربن د غځولو امنیتي همکاریو دوه اړخیزي سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره تلیو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشریزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آصف منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پجمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې محل کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناست دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اورېدونکو کې د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورتونو وو اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس زورول سوی دی.
نه میگا پراجیکټ شروع شولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او در الله سب دا ټول خبرې مونږ ومنل، ان شاء الله تاسو په تان کې به درکه مې پرشن کېږي کوم انټيليجنس بیس یا ټارګټ بیس پرشن دی، او کېږي هغه کې به هم عام ولس ته زیان رسي، عام ولس بنمر کېږي نه به عام ولس کورونه ټارګټ کېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټکونو چلوونکو د احتجاج لارې غوښتنه کړې ده چې د غلار دې زر تر زر خلاص شي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځنګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشکولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل پردی په باړه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونو نو وکڑل او پر ریاست مغاگ وکڑ چی نورا قربانی نشور کولے، خود دے باوجود پا دی سیما کی دیو بل پوزی اپریشن تیاری روان دے. د جټ جازونو نه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډز کا او مظاهره چیان مو په نخه کوي، نو مونږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې دا هغې څه وشول، دا هغې حساب به څوک راکوي؟
اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چی مونگ با حس کلا دا داسی پوزی اپریشن و حمایت و نکڑو چی پاغی کی عام اولستا زیان رسی.
ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہر چیز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونگ با امن لپارا د پاکستان ملاتړ کوو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوګه په اوګه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یو بې ګناه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نخه کړ او بې ګناه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ۔
سوہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه د کومو سل ارب روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بے معنا دي چې ولس ته څه ګټه نه رسی.
نه میگا پراجیکٹ روشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي. بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نېشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ٹی آئی جلسه ده. او په چارسده کې کومه پرون جلسه کړې وه د امن په نوم باندې، دا هغه حد ته رسېدلی دي د پی ٹی آئی والا چې د دو سره یو ناره پاتې نشوله، یو داسې جمله ور سره پاتې نشوا چې هغه باندې دی کراوډ جوړ کی یا ورته خلق راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتی ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثر عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2023 رئیس یو وار بیا وسلوال فعال شوی، او د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عام خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای ته رسولې دي. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وې، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشرزو او موسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کورمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. په کامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شوي غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی او خپل دریز تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانې مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي او صوبایي حکومت منی، چې ورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو حکومت د درنه د بدرنه حکومت د تاسو ختم شو چې کوم ټیم د چیف سیکرټری نه مارا واخیستو، دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان یو رسول ګلم واچول، دا د خپل طرفه دا 15 نمونه تاسو موږ لرا کړی، دا په وکاسه دا به تاسو چیف سیکرټری سره ملاو شي، هغه سره به تاسو خپل چې کوم د ټیم ټیبل جوړ کړئ چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو، په کوم شي تاسو صلاح شوي، په کوم شي تاسو مطمئن کړئ، بس هغه نه پس چې کوم د هغه مال رولې گئی په هغه باندې مجلسیم سره خبر وکم، او چې کوم ورځ پوره شي په هغه ورځ به سیم د تاسو سره څنګه په څنګه ول.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتي سرتیرو تر وسلوال برید پس د علي شرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 18 اکتوبر د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په لس یا پنځلس ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بېکوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کېدلو طریقه دې خپله شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینی پاتې فنډ دې جاری شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په شپږویشتم اکتوبر ویلي، کچو هم د غوښتنو منلو ډاډ تر میلاویدلو پس خپل احتجاج ختم کړی خو که حکومت خپل وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
او وزیر اعلی صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجنس بیس یا ټارګټ بیس اپریشن دی به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به عام ولس کورونه ټارګټ کیږي، او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه به سب په عزت کې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم واپسي شیډول دی هغه به تیار کړل شي، هغه تاسو ته وخیل شي. او علاقې کې به ان شاء الله د خپل د دائمي امن لپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم وعده وکړه چې ډېر زر به ان شاء الله ځکه مې ته هم دا را کوم تاسو سره تاسو مشرانو سره ځوانانو سره بل ته علما او سره بنسته لرو.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځای و تختیدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا ترتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي بلکې عام خلکو د وژنو تختولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لار دی زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوشتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربت سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پوله وروستیو جګړې وروسته افغانستان سره د تجارت ټولې لارې غلام خان، انګورډه، چمن، خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوي. دواړو خواو ته تجارت او تګ راتګ بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډک ګاډي یې سار دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، یې سار شو ګاډو ته خو دې لار ورکړي چمنډیو ته ورسی. احتجاج کے شریک دا افغانستان یو ٹرک ڈرائیور یاسین وویل چې کدواړې خواوې بندرونه نه خلاصوي نو دا دوی ایسر شوی گاڑی خود پری دی چې افغانستان کې ایسر شوی گاڑی پاکستان ته او دلته ایسر شوی گاڑی افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خود نور نه توانی کوي.
دا کوم موټران د دې مخه ولاری دا غي مخه ولار دی مونږ که خاص کو چې دغه ته خو چې کوم کاران دي ډرایوران جوړ کړی دي شټول نه نیمه خو په ګډه وخړل دا مې را باندې دی وګی دا د دوه بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره دا چې مونږ له دغه مخې چې کوم افغانان ګاډي ساري دی ول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولار دی غوړي اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مانده که بارډر خلاصي او کنه خلاصې د دوی خپل خواخه داږي او سمون سکار نه درو موږ دلته ډیر په عذاب یو ځکه چې په کمینه نه لرو مونږه
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنز ورستایو جګړې ورستا د دواړو هیوادونو ترمنز قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنز تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره رهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نه زیات د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهاله دوه غوښتنې کړې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې د ایسر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس دی روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړي چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر
مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو او سم جو جنوبی وزیرستان تھالته د انګور اډی مشرانو هم ورته احتجاج کړي او غوښتنه کړي دا چې هغه لار دیم د تجارت لپاره خلاص کړل سي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډ سیمې مشرونه د هفتې په 13 ورځ په یو جرګه کې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکو تګ راتګ د پوره زر خلاصا کی د دغه جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپل غوښتنه په براک شه ویایي
د کومه مزای انګورا ډې 0.5 بندې دا جرګه دا د خپل فریاد د تزکاونه لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر مرزمه شې دي چې د میش کومه مزای اکه په بارډر یو طرف ته میشته یا په بارډر د طرف ته میشته اول کې ساده د میج د دوه سر ملکي چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی اغه د تناو په حق میج نه دی اغه د جنگ او د جګړې په حق میج نه دی میج د پمنځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه بحال کول او دغه د صحیح سوتلې را دي ته اپیل کې چې تاسو خپل تعلقات برادرانه وسوتې میج طالبہ کرے واسطے تقریبا 2.5 کلو مش پدابن پیرا کیجی چمیش دے اوڈیار دے ونڈا کمن راجین دے وزو دے پاسپورٹ یہ گئے مخالفت مکی اتا مش خر مقدم یی البتہ یو ویلج کونسل سے امیش دے انگورا دے ویلج کونسل دے ادھا کہ مش مطالبہ کرے واسطے مش تدا پتہ پالیسی کی رعایت ملابش انا مش بیا مطالبہ کی چمیش اگر رعایت امیش خما خدا حکومت نہ گوری
د انګورا ډا سیمې اوسیدین کې جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې باندش په واجا د سیمې خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي
میش دغه بارډر د بندش د وزنه ارڅ متاثر دي چې اوس په نشته وخت کې د میش د بارډر خلصو د تجارت مخه بندي هغه تقریبا هفته نو چاله د تجارت بیا بند دغه مال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکه د کیم فرش فروټ تای دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغل سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورا ستل دغه په منځ کې کوم د حالات پېدو شولې د وزنه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدو میش دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میش دغه ګډ خلصي ا تجارتي اثر ګرمه ده بحال شي او د میش کوم د رشتہ دارۍ تعلق تای د خلک تاګر تاګر دی مریضون د طرف ته پروت دی یو طرف ته پروت دی د ایمرجنسی مریضون دی چې کم اس کم د انسانیت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملک په خاطر د مش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتینا د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کی او د تجارت د پورا د سرحدي دروازې د هم خلوصي کی
جنگ دے مسئلے حل وائی یا اپریشن دے مسئلے حل وائی نو شل کلا جنگ وشا شل کلا اپریشن وشا نو ظاہر ادو چہ دا مسئلہ حل شوی وا امید دا وی ہے کہ پ دنیا کشے تمرا ہا جنگی نہ کیجی تمرا ہا جگڑے کیجی اخر حل یہ مذاکرات مل نو یو خود امید دے وزیرستان کہ کیما مسئلہ دو پچار دادو چہ بدک شے مذاکرات مان تروشی بل افغانستان سرا حالات خراب شول کیونکہ افغانستان و طرف تا پیمیز اسلامی برادر ملک تے اور کرا دے میز دا جغرافیا دو چہ دے میز دے افغانستان منشه کلوسای نشتا دای سره چه کله د افغانستان سره د میز بارډر باندې نو کاتو سوچ کړای په دغه تاشه د تور زنا د ټماټر سر 25 روپے کیلو دی چې نو دواړه پښتونې او مسلمانونی نو په چار دغه چې دغه مسله په زر نظر د مذاکرات په لیار حل شي او د بارډر خلک د خلوص شي تکلیف وکام شي
ماشال ریډیو چې د انګورا ډا سیمه مشرونه جرګې وشتنه په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغه په جواب کې شی وویل
بارډر والا وکی دایو ترانزیت تشریف سم مسله حدود افغانستان سره څورا بارډر کې د رسول حالات خراب دي او په دغه مذاکرات لګیا دي نو مو شو می دای چې ان شاء الله په دغه څور د کو بارډر فلا ویجی مذاکرات کیږي او په لاره مشتاش کې مسله دی او هغه مسله دا دی چې د میج د وطن خر دغه طرف هم دای دي اندي هم دای نو زه دغه د پرام مخ کې هم کوشش کړی دی چې سم په لګیا چې کیم خلق او یغه دای دي اندي دای دي د کلایر کلایشي نو ان شاء الله په دغه قرات لگی ہاتی امید زلار ما چې ان شاء الله دغه مسلوب کې حقیقیا د نوې د مشکیم ما سیم دای د سم ها په دغه غل جمع شو یو نه ان شاء الله شو می بر ما چې دغه مسلو وړاندې شو د پاکستان تحریک انصاف او د سپایي حکومت بار بار نجاح کړای دی چې جنگی ناتې مسلې حل نه دای مذاکرات یې حل دی چې
یو د دوی چې د افغانستان او پاکستان پوز تر تیرو ترمن د ډازو بدلون ناپاس د پاکستان حکومت د راونه میاشت اکتوبر یولسمې راهسه د انګورا ډا سرحدي دروازې سره د افغانستان سره ټولې سرحدي دروازې د تجارت او د خلکې تګ روتګ د پوره تړلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو کورنیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معینې سوي، کارونه یې ختم سوي، خو اوس شخصي ګیسټ هاوسونو کې ډیر دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نو میږي 70 سال ده او سپاینل کینسر ده. زما دا سخور کاکا جی ده چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یوازې کرایه کې د ګیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره سلو زره نور خرچې کې ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی ده، ابریشن شوی ده، اوس دلته راغلی و شوا لپاره. والا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک همدلته دا لاره بند، همدلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، همدلته پاتې شوی دي چې دا لاره خوشې سي، لږ سهولت پیدا سي چې څوک دی وینې زوروي، بس نور شیان غواړو. نور داسې کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوه نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څوک چې راشو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکړي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوی د خبرونو لنډی سم فهم راړو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وای په صبح کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کاروایانو کې ولس زورول سوی دي. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډاډ وروسته په پېښور کې خبر پرلت پای تر رسول دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومې اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وي چې هغه منلې وي. دا ترې وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کورم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج لاره غوښتنه کړې ده چې د لارې زر تر زر خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک پر ګربسیمه د اکتوبر پر 16مه پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه یې خرابې شي. د پاکستان او افغانستان د استاجو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینا استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخې پرون د اکتوبر پر 15مه خبرې په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړې. مشال ریډیو ته غوښیاست اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ د ترکی په استنبول شهر کې خبرې اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنی خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغ ورسره چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې و او اوربند کړې و. لغ ورسره دغه اوسنۍ خبرې اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو مسلو بحث کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسیده او تمه ده چې د خبرې بنن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دوړو خواو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غزولو امنیتی همکاریو دوړ خيزه سوداګری او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې و. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جمعې پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استنبول په غونډه کې به د ستونزو د اواري لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پوری کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتل دي.
تر اوسه پورې زیات جزئیات خبر شوي نه دي، خو دا مهمه دي چې د هیات چې کومه تللې ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپل مشانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومي دی د دواړو خواوو، او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه اداره درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیسته، او علت یې دا و چې هغه تو جنگ یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي، دا اختلافات فکر کوم چې جوړ دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي لکه چې ان دوارو خو په دې باندې یو توافق یې ځکه چې په توافق او امکان نه لري چې یو وخت توافق وکړي او بل خوا وسره موافق نه وي، نو بیا دا چې یو حیات الترولیږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هیوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې د توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایل باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه په فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعات او د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخدې سره وشول، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري. او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیسته اوریدونکو سم جو یو بل ریپورت ته د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سره یو ځای کوونکی او کاروبار کوونکی وای چې د تورخم د لاري د تړل کېدو لکبله د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو ترڅنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیډ پارت سره ول کېږي هغه هم کمی دي. شانواز ترګزی نور حال راکوي.
سامانونه کې دا سپیر پارت سامان دی زمونږ د دې گاډو د پارتس او مونږ هم دې ګټو لالو اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
روان تر تازه نه ملاوي کې دلته پکې لشل روپۍ
يرال تمنګ لدلته شوبه کې ګران يال تمنګ لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې بل ترانسپورټ چې کم کار دی ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له سره خبرې وکي هغه ماته ویل چې زما سګاډ یخوا گیر دي سره روان دي سب خراب شوی دي سل دلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شې پروت تست خپل کې د نورسی د استاد یا تاسو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دي چمټي پرتی دي شرمبکسي پرتی دي بیرنګان پرتی دي لیدری پرتی دي سپکې ورکشوي دي او سره وړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کوچ ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی او چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور ځلې او د بندر سمره سورمای به بند کړی
یاره د باندې ډیر بند کړی دا ډیرم بند کړی دا
روزګار دلته څنګه خلکو ته څه لګي بیا
اوس خلکو ته دا دی چې اوس په لګ یو کس راغلی وغه پانډې پونډیشن خراب وي امران لاړو بل کس راغلی او دا کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
دا خو یو ځین نورسید استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه کې ودا به پزرګو دکانداران وچ دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلقی دا غیر روزگار خراب دی
نو دا چی اسومیت چې کله به سامان را وړي دا سترتا کمیشن کاران یال ته کوم جنټان نست نه غي سوې خونه چې لار کې دي چې کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې وکي غیر الوی لا پته نه لګي دي چې بس اورزي لګي وې سورزي بلګي بل خبره دا چې دا د کم د شنوور یو د فریدی د دې خو دنیا روزګاری په دی باندې هغه هم خراب دي روزګاری خراب دي یو زخونه مې دنیا خلق دي دنیا شوبې ولادي د سیب د دې ایجنسی خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبان هم دا سامانونه اړه راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غي هم روزګار خراب دي
چا نه خو دې ته په ایڈوانس کې روپۍ نه دي غسته چې بس انجن ملل ته غستل دي پیسې را کول ته واخلې او بزغې ستون خلې وادر بس ورځې د وزن نه دي
نه 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 ماګ لچې دې پته ولګي دې مونږ چانه پیسې نه ولو بیا مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړو لای شوبې نه راوړو هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو به کېل ته لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي تخدي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته خوږی است. په پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي. دا چې واکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یې شته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چکم د ماشومان د پاره د مختلفو ناروغي چکم واکسین دي ټکاجات دي تاغه یو مشریه لومړی په زما پښتنه دا وی چې مختلف ناروغي دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دی چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعیت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې کله دا داسې عمدغه جراثیمي خو ډېر کمزوري جراثیمي چې هغه لکه دغه نشي کولی کله مړه جراثیمي کله نور د هغې مختلفې طریقې دي مختلف ټیکنالوجي خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغې د بیماری هغه خطر هم کم شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی تقریبا زمونږ په ملک کې د دولس بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه با څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې په خوا خو مونږ د ناروغې نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چېره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي. د هغې د تدارکو، د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانتا مرض وو. خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه، لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندې هم پاتې شو نو شکل به یې ولا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لړ زمونږ اورېدونکو ته دا هم وایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو هو د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه، خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره، یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو، چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي. قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره، هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره، مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، وي دا وي اولاد کموي. ګوره، تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه چې دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې. اصل خبره دایي چې تا ته سائنسدان څوک وي، تا ته ډاکټر څوک وي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره وي. او دا د هر مور او پلار فرض دي چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کړي.
لړ قدم راته ووایه چې دا غلطې افواګانې راشي، نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي، په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر راځي. او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کوي، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دې بیمار شي، د هغې د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه، د هغه د غلطې فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او د هغې نه هغه په حق ورسېده، نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه زدا ویمه چې ګنې خاص کر د صحت په حواله سره چې کومه خبري باغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان او د لرګي په کار ترکان پوئېږي د علم په کار علما پوئېږي د انجینرینګ په کار انجینیر پوئېږي اوس کا هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډېره ګرانه شي کنه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکي وای چې په سیمه کې د نامنې پیشي ورستر بلی زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نشه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېر دردناک واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکې شه مخه تر الله چې پاک شه یو مشر حسن جی او ورسره د یو بچې په شهادت ورسېدل او یو په شهادت بارون په ایریا ډاګې شه مخه تر الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د پرولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچو هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کی ماټر ګولې اچيږي نو ویسا پر دې میز پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګېدلې وی یا غنا طالب مړ شوی وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شېواد وی دا څه واقعیت کیږي چې پښه بګونا شهريون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان سره بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکې سیمنا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چریا صدا د امن حالات شکاوله خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
په نن سهار د میزو کلیک شوی ماټر روغای د سکول سان سره ولاګېدا نو دلته کا میزو وکسی د دغه خلک ژوند سکینن ډیر د تکلیف تا ډیر نور څه ولتینا کار نه کوبر ها کم از کم په حرام خدای بریږي چې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب و دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ځورونې د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د ښځینه کارکونکي په حق کې فیصله ورکړې ده او په کمپنۍ باندې 10,00,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. دغه ښځینه کارکونکي د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چوټي یا رخصتي اخیستې وه خو کمپنۍ بیا هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډیو خبریالي خالدی نیاز په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار زینب سہیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي زینب نومي خزی دوی سره شکایت درج کړو چې دی د ماشوم زیګوند لپاره کمپنی څخه چټي اخیستي ولې کمپنی د چټي منځرولو باوجود دا د نوکرې څخه وويستا دا وای دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقي محتسب د زینب حق کی فیصله ورولا او دا نه صرف په نوکرې بحال کړه بلکې کمپنی ته ویلي دیتا اتلک روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 2 لک روپۍ به کامی خزانہ کی جمع کری.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دیکھے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نپس هغه د ماشوم د زیگون پر رخصت لاړه. ایچ آر دی تبیا اویل چی پا دغا سوکی دوی تا بل د دین خاکس میلاو شوی دی او دی د چھٹائی دوران د نوکرائی نا اویستا د دی خزی چھٹی منظور شوی وانو زکر دی دا حق لرلو چی د خپلی نوکرائی دا پارا شکایت درج کی پا دی کی محتسب دا کردار ادا کو چې دغه ګامې غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانی لګولو سره دا خزه په نوکرۍ بحال کړه
اس کو ایز ا فائن امپوز کیا.
په پاکستان کې دا لومړی پیښنه ده چې د ماشوم د زیږون رخصتې په محل خزه د نوکرۍ څخه لری کړل شوی. لدی وړاندې هم دا قسمه واقعې مخې ته راغلې دي. د پیښور د زینت بیبي خپل هم 2 بچي دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره خزو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنۍ لخوا اجازې نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخې ته کیږي. زینت بیبي تر مخه د ماشوم په وجه د دې نه هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن موږ وګورو نو هغه ډیر کم وي. اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وایي چې د پرېګنسی په وجه د فایر کوو خو بل څه باندې ورته جوړه کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چوټیانې کوې یا بل څه داسې څه وجه ورته جوړه کړی شي د هغې په وجه باندې په بنیاد باندې جینه کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زموږ په ټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینه کوي جابس کوي نو د جینه جاب همیشه یو دغه غنلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزین لګیا ده د سړو جاب چې دی ناغه هغه ته د قدر په نظر کتل کیږي. د سړو جاب چې دی هغه ریسپانسیبিলিټی ده اند وین اټ کمز ټو وومن نبیا دا وی لیکيږي چې نه دا خو ته چا ویری دي چې نوکری کوه مکه و به شک کور کینه نه دا ډیر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وای په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو خزا چې د زیګون د رخصتې په محل وی د نوکری څخه نشي وستل کېده. یعنی امیدواری خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړي مودې لپاره خپل دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خلوای د هیواد کې میٹرنیټی آرډیننس کال 1955 او میٹرنیټی ایکټ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوار خزو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیږون په وخت د دند څخه خاص مودې د پاره چټي واخلي.
میټرنټي اډینس 1958 دا اډینس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزه ته پروټیکشن ملاوي شي ډیورینګ پرېګننسی. په پرېګننسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دي. دې ته خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماه کوم چټیان دی باندې ته ملاويږي. 8 ډیز چې ماشوم پیدا شي د پیدایښت نه بعد وا شپږ ویکس کوم دی دا بخامخه پلي باندې وي. بل د پرګنسی ویجز هم مقرر شوی دی چې دا ماشوم په پیدایښت باندې ایون یا پرګنسی دوران کې خدا نه خواسته مور وفات شي نو د هغه ویجز هم مقرر شوی دی. خو دا هغه ویجز چې دی هغه دی وخت کې د انکریز ضرورت ته ځکه چې ګرانی ورځ پر ورځ زیاتیږي حالات چینج کیږي نو په کار کې دی حالات مطابق هغه سيزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا او کروڑا اول لسلکه او شپیتز رخلق نوکرای کوي چې پکې 15 کروڑا یو کم 50 لکه او 40 زره نارینه ولی نورې خزی شامل دي. په دې توګه په پاکستان کې 23% خزی مختلفو ادارو کې کار کوي. د خزو حقوقو او پرمختیا د پاره کارکونکو فعالانی وایي باید پاکستان کې خزو د پاره د کار زمينه برابرولو سره دوی ته د سړو برابر تنخواګانی ورکړل شي او د کار زینو کې دوی ته سہولتونه ورکړل شي چې د کارکونکو خزو شمیر زیات شي او دوی هم د ملک ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیروئ.